صدای آمریکا. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سخت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داووس د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د وینا پر وخت نړۍ امنیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان سره مرسته کوي چې دا هیواد نور د تروریزم ځاله نه وسی. جمهور رئیس ټرمپ د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله غونډه کې له پانګوالو وغوښتل چې په امریکا کې پانګونه وکړي او زیاته کړه چې د هغه په سیاستونو کې د امریکا لومړیتوب په دې معنا نه دی چې د امریکا متحدات دي ځان ته وي. شغل ټرمپ د جنوري په شپږویشتمه د جمعې په ورځ په غونډه کې په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګونه د بیان په ترڅ کې له نړۍ له پانګوالو وغوښتل چې امریکا ته راسي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل
امریکا فرست ډز ناټ مین امریکا الون اند وی آر کمپیټیټیو وانس اگین. دیر هاز نیور بین ا بیټر ټایم ټو هایر
په امریکا کې د پانګونې لپاره ډیر ښه وخت دی او زه له تاسو ټولو ته بلنه درکوم. امریکا د کسب او کار ځای دی او د نوو او سترو شیانو د اختراع او جوړولو لپاره راسي. شغل ټرمپ د خپلې وینا په یو برخه کې د امنیت په رامنځته کېدو کې د امریکا هڅو ته اشاره وکړه. ویل چې زما د کار یو اصلي برخه امریکا متحده ایالاتو د امنیت تنظیم دی. له امنیت پرته اقتصادي هدفونه نشي ترلاسه کېدلی. جنوبی کوریا د میرننګ شار په روختون کې ورلګیدنی لښتر لږه یو څلبش کسان وجري دي. د استرالی ادارې چارواکو ویل دي لسګونه نور په دې ورلګیدنی کې ټپین سی دي. چارواکو ویل دي چې ګمان کوي چې ور د سیجونګ په نوم د روختون د 15 پوړي ودانی په لومړی منزل کې چې د روختون عاجله خونه پکښه د لګیدلې دي. د روختون د دوه نرسانو لخلي ویل سی دي چې د ور په ناسافي توګه د روختون په عاجله خونه کې ولګید. چارواکو ویل لشتر لږ یو سلسلویش کسان ټپین سوي دي او ویره ده چې شایي د مړو شمېر زیات سي. پولیس ویل دي چې د ورلګیدنې پر مهال په روغتون کې د 200 په شاوخوا کې کسان موجود ول. د آزاد اروپا رادیو په پاکستان کې د خپلو همکارانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له تړلو وروسته د پاکستاني مقاماتو تر فشار لاندې دي. د آزاد اروپا د رادیو عمومي رئیس تامس کنت د جنوري په 16 په یو اعلامیه کې ویل دي داسې نشې نشانې سته چې پاکستانی چارواکي د مشال رادیو کارکونکو په زور دي تاړ کوي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري د میاشتې په 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI د هغو تورونو په نتیجه کې وټاړه چې ویلي وو مشال رادیو د پاکستان د ګټو پر خلاف خبرونه کوي او د هغې واده دښمن استخباراتي ایجنډا په لیکه روانه ده. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند صوبایي مشر او سنیټر عثمان خان کاکړ وای ټولو پښتنو ته پکار ده چې د مشال دفترونه د تړلو خلاف ژغ راپورته کړي. هغه مشال رډیو ته وویل
مشال رډیو دا شته شاوه د دې ولست د ستونزو پروګرامونو ورکی مرکی ورکی زمړ ولست دی. هغه ډېر لیواله دي د دې رډیو د پروګرامونو او مشال رډیو خپل د دهشتګردۍ په خلاف چې دوی ډېر مؤثر رول ادا کړی دی او په دې کې په کار ټول پښتانه ټول ګوندونه ټول پښتانه چې دی پر دې باندې په کار دی چې دې غندنه وکړي او دوی به خامخا خلکو دې ته مجبور کړي چې هغه به احتجاج ته بیا ځنو.
نوموړي ول دوی به دا مسله د پاکستان په پارلمان کې راپورته کړي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او وکانی شبکې شپږ لور پوړ غړي تراګر ګرځول دي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره اړیکې لري. په دغه شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت غړي شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې د مسلمانانو ضد د هغه ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د برتانیې یو شي اړخې پرتې ډلې مشر خپره کړې وه. ډونالډ ټرمپ د برتانیې یو ټلویزیون ته پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د هغه ویډیوګانو له خپرېدو په برتانیې کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. هغه وویل
If you're telling me that's a horrible people, horrible racist people, yeah. I would certainly apologize.
Trump will be the effrati doli para hits malumat na darudal aw da haq video gano da biati tweet kawal da haqwi da matawad taid pa mana nawa. د لویدیځ هوادونو درو استخباراتي دارو راپور کړی دی شمالي کوریا د روسیې ته خپل سکاراسته ولي چې بل هغه ځای جنوبي کوریا او جاپان ته ورسې ودی. چې ښکاری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دغه هواد د لګول سو بندیزونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر کال د اګست په 15 نیټه د شمالي کوریا د سکرو پر وارداتو په دې نیت بندیزونه ولګول چې د پیانګیانګ بارنوي پیسو ته لاسرسی بند کړي چې دغه هیواد ونیسي کولی چې د خپل هیواد اټومي وسلو او توغندیو دپاره پیسې برابرې کړي. دغه راپور په اړه د کرملین وین دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ وویل چې روسیه د نړیوالو قوانینو درناوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې خپلو نورو سیالانو ته بلنه ورکړې چې د توغندیو هغه ټوټې له نږدې وګوري چې اوس د واشنگټن په یو پوځي مرکز کې ساتل کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا نړۍ څخه اورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو د لوړ خطر له کبله په ځینو سیمو کې خاص کمپاینونه عملي کوي. کندهار په 2018 میلادي کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې درلودې چې په نړۍ کې د پولیو د ناروغۍ مرکزیت بلل کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورت کې.
په کندهار کې د پولیو ناروغي موجودیت د ماشومانو د روغتیا لپاره تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. په دې ولایت کې د یادې ناروغي محیطي ویروس بیا څرګندوي او روغتیایي مقامات په اړه د ځنګړو تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي. 2018 کال کې کندهار د پولیو ټولي لس پیښې درلودې چې په محیط کې د ویروس موجودیت لا هم یو لوی ګواښ دی. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې اړه وویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې ځانګړي کمپاینونه عملي کوي.
خاص پلانونه تر لاسلند نیولې دي. یو دا اوس دغه د پیچکاری واکسین موثریت 95% دی، نهایت موثریت دی. زما غوښتنه دا ده هغه کوچنیان چې عمر یې د درو میاشتو څخه بره کړي د کورنۍ صدا ده چې اتمی ضروري د پیچکاری تدبیق. دلته یو مسؤلیت پاتې دی هغه ټولنې ته، هغه کورنۍ ته چې خپل کوچنی دي اتمی ضروري زمر ده واکسین چې مونږ تراو بسی. یو کوچنی په یو ساحه کې کپات سی هغه مشت خطر دی، هغه ساحه ته خطر دی، هغه ناحیه ته خطر دی، هغه ولایت ته خطر دی.
د کندهار شمالي ولسوالۍ چې د پولیو تر لوړ خطر لاندې سیم اعلان شوی، لا هم په ځینو برخو کې د پولیو کمپاین پر وړاندې خندونه سه. روغتیایي چارواکي په دې باب وایي چې د خاکریز ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفو طالبانو ځینې سیمیز کمانډانان د کمپاین مانی ګرځیدلی. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ځینې ځای اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خواشه د کمپاین د کارکونکو ګمارنه د هغوی اصلي غوښتنه ده. د عامه روغتیا رئیس د کندهار د شمالي ولسوالیو په اړه داسې وایي:
کاملا په شاول کوټ کې کمپاین باندې د شپږ میاشتې لپاره په غورک، په میان خاکریز، په نیش، په میان شینکی وروسته له ډیرو خاصو الزل سره چې موږ بالاخره خبری وکړلې مخالفین سره د دې زمينه مسايده سلچ مرالت کمپاین تطبیق یو وازی مشکل په خاکریس کې پاتې دي. خاکریس کې نو زهیل مندم لکه د شاول کوټ مې نشین چې مې اجازه تر لاسه کړل په این ترتیب وته ونیږي په خاکریس کې خپل کمپاین.
د 2013 کال په پیل کې د کندهار شهر د 9مي او 12مي حوزې سیمې چې د لووالي په نوم هم شهرت لري د پولیو د محیطي ویروس مرکزیت پیژندل شوی. په دې سیمه کې دوه ورځې مخکې د پولیو پر ضد 19 کمپاین پایته ورسېدی. د کندهار د عامه روغتیا د ریاست مقامات له کورنۍ غواړي چې د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې د ډیجیټي ګواښ په مخنیوي کې ورسره خپلې هڅې دوه برابر زیاتې کړي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خوست د ګربزو ولسوالۍ د ګولام په کم کې وزیرستاني کډوالو د پاکستان د حکومت خلاف لاریون کړي او له پښتنو سره ناوړه چلند غندلې دي. دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتي دي چې د پښتون ماډل نقیب الله محسود د وژنې په پیښه وڅېړي او عاملونو ته سزا ورکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورت را لېږلی.
د ګولان کمپ سلګونو کډوالو په دغه لاریون کې د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې په هغه هیواد کې له پښتنو سره ناوړه چلند کوي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت نه غواړي چې پښتانه سره یو موټی شي. لاریون کوونکو د رخ پر ټوټو لیکل شوي شعارونه او په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون موډل نقیب الله محسود عکسونه له ځان سره لیږدول. او د غراز پر کاغذ د پاکستان لیکل شوی نوم ته هم اور واچاوه.
تو تا دا بیا ته تخشینا چې د میش د پښتنې د قبایله قاتلستی باند کا چې په هر دشه پښتین وی دا د میش اوس دای انصاف ورته غوړي او دغ جنا میش د اعلان کوي چې او د سیندا کوماتا داور انور دا ونسا هغه سزویر کا لکه د چخلی ځوانون دار په دار کړ.
په خوست کې د غمیش وزیرستاني کډوال په داسې حال کې د پاکستان د حکومت خلاف لاریون کوي چې همدا اوس د پاکستان په مختلفو سیمو کې د نقیب الله محسود د وژلو په غبرګون کې پراخ اعتراضونه دوام لري. نقیب الله محسود چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی او شاوخوا دوې اونۍ مخکې په کراچۍ کې پولیسو وژلی و، حکومت یې له ترهګرۍ سره په اړیکو تورنوي، خو عام خلک وایي چې نقیب الله بې ګناه و. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک شیر عزیز دوړ له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې د نقیب الله محسود د وژلو پیښه وڅېړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
نن دا د غوښتنه کو چې د نقیب کورنۍ کې ته دا انصاف ملاو شي، پښتون ظلم دا بند شي، زیوتای دا وسره نه شي، میش دا ناړې تحفیل دا چې پښتون ته دا انصاف ملاو شي، حقوق انساني دا ته ملاو شي.
میش بنیادی هغه ظلم خلافی چې د میش سره چا ظلم کړی یا کور سره هغه د مسلمان پر جمع کی کده کافر پر جمع کی هغه د میش خپل یو کپر دایو چې ظالم میش ظالم ملګری نه ای تو میش ظالم ملګری
لاریون کوونکو همدار ازویل چې کدی پاکستان حکومت د نقیب الله میسود کورنۍ ته انصاف ورنه شي کړی په ټوله نړۍ کې مشت پښتانه به د هغه د عادل غوښتلو لپاره اعتراضونه وکړي. د خوست د ګربز ولسوالۍ د ګلان کیمپ دغه وزیري کډوالو د لروبر پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې سره یو موټی شي او د پښتنو له ټولو حقونو څخه دفاع وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د مهاجرونو اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی وایي هغه رپورټونه سم نه دي چې ویل سوي وه. د پاکستان کابینې د یوې میاشتې په موده کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته د 1.4 میلیونو افغانانو د ستنولو پریکړه کړې. ښاغلی بلخی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر د افغان مهاجرونو په مسلې د خبرو لپاره کابل ته راځي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت ده.
سید حسین علیمی بلخی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د پاکستان څخه د روانې سوې میاشتې جنورۍ کې د 1.4 میلیون افغانانو ستنېدلو په اړه د پاکستان د کابینې د پریکړې په هکله رسنیو کې د خپرو شویو رپورټونو په اړه وویل چې اصلا د پاکستان کابینې د یوې میاشتې لپاره په خپل هیواد کې د افغانانو د اوسېدلو موده غځولې وه او د سرحدونو او ایالتونو له وزارت سپران څخه یې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکې کمیشنرۍ UNHCR په ملګرتیا د یوې میاشتې په موده کې افغان مهاجرینو د سنیدو د پاره یو طرحه برابر کی. سید حسین علیمی بلخی ویل چې رسنیو دا راپور داسې خبر کړ چې ګوډ دی پاکستان په یو میاشت کې له خپل هیوا څخه افغانستان ته د 1.4 میلیونو مهاجر افغانانو سنیدلو پریکړه کړې ده.
موږ امیدوار سم کې پروګرام قسمی تنظیم شوه کې.
خاغلی بلخی ویل موږ هیله لرو چې پروګرام داسې تنظیم شي چې د افغان مهاجرینو سنیدل په داوطلبانه تدریجي او مسؤول توګه ولرو، خو د سنیدلو شمیر له پخوا زیات وي او مهاجرین د جبري ایستلو سره مخ نشي. موږ په دغسې یو پروګرام کار کوو. د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویل ټاکل شوی د بلې سوي میاشتې فبروري په لومړیو کې به د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په دغه هیواد کې د افغان مهاجرینو د اوسېدنې په مسله د خبرو لپاره کابل ته راشي. خغلی بلخی ویل خبري شوي هغوی هم ویلي چې راځي راتګ د نېټې لپاره باید تفاهم وکړو چې څه وخت راتللی شي. خغلی بلخی ویل د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو چارو وزیر به د فبروري د میاشتې له درې وروسته څه وخت افغانستان ته راشي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو له مخې د روانې سوي میاشتې په لومړۍ کې د پاکستان کابینې په یو میاشت کې دنده له دغه هیواد څخه د 1.4 میلیون افغانانو وطن د ستنېدلو پریکړه کړې وه چې ورسره دا اندېښنې پیدا شوې وې چې پاکستان به یو ځل بیا په ډله ییز ډول په دغه هیواد کې ډېره مهاجر افغانان خپل هیواد ته شړلو ته اړ کړي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر د پاکستان د حکومت لخوا په دغه هیواد کې ډېره افغان مهاجرینو د اوسېدنې د نیټه د غزولو په اړه د هیلي سره سره ویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په لوی شمېر د افغانانو د ایستلو امکان هم له پامه نه دی غورځولی. ښاغلی بلخي ویل موږ دا هیله لرو چې جدي ستونزه به رامخته نه شي، خو په عین حال کې بیا هم په یو داسې فرضیه باندې چې ناڅاپي حالت رامخته شي هم کار کوو. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنرۍ یو انیسیار اسادو د تیرې سوي کال د نوامبر په 10مه د ترکیې د استنبول په ښار کې په اصولو کې د یو بل کال لپاره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پاتې کېدو باندې موافقه کړې وه، خو په دې هکله یې روسۍ پرېکړه د پاکستان کابینې ته پرېښې وه. د پاکستان کابینې د روانې سوي میاشتې په سر کې د یوې میاشتې لپاره د افغان مهاجرینو د اوسېدنې موده اوږده کړه چې پای ته رسېدو ته یوازې 15 ورځې پاتې. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د پاکستان کابینه به په دغه هېواد کې د افغان مهاجرینو د اوسېدنې موده څومره نوره وغځوي. اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو او نږدې 1000 نور د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. پاکستان حکومت تېر کال د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM په مرسته د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د دوګونو د سب بهیر پیل کړی چې لا هم روان دی. افغان حکومت تمه لري چې د دغه بهیر په ترڅ کې به تر 300 پورې افغانان په پاکستان کې د اوسېدنې قانوني اسناد ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په یو نوي رپورت کې راغلي چې په امریکایانو کې د سیګریټو د څکولو کچه په تاریخ کې تر ټولو کمه سوې ده، خو په امریکا کې لا هم د سیګریټو د څکولو له وجې چې کومې ناروغۍ پیښیږي د هغوی له وجې د مړینې کچه لا هم په نړۍ کې تر ټولو زیاته ده. د امریکا ژغ د خبریالي د رپورت خلاصه به خلیل خان تستو وایي.
هر کال د امریکا د سږو اتحادیه د تنباکو د کنټرول د وضعیت یو راپور خپروي. د دې کال راپور دا ښودلی چې د سیګریټو د څکولو کچه په هغو کسانو کې چې لوړې زده کړې کړي عاید زیات ولري، د هغو کسانو په نسبت چې بیا لږ تعلیم یې کړی او لږ عاید ولري ډېر توپیر لري. په عمومي لحاظ په سلو کې د 15% څخه لږ زیات امریکایان سیګریټ څکوي، خو هغه کسان چې ډېر لږ عاید لري او په هغو کورونو کې اوسیږي چې حکومت یې په کرایه ورکولو کې مرسته کوي، د امریکا لرغوني اوسیدونکي په ځینو قومونو او نژادي ډلو کې د سیګریټو څکول زیات شوی دي. په دغه ډلو کې د سیګریټو څکولو کچه په سلو کې 10% ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په هغه ایالتونو کې چې د سیګریټو د پرېښودلو پروګرامونه لري او خلک یې ډېر لږ عاید هم لري، په هغوی کې بیا دغه کچه کمه شوې ده. تامس کیر چې دغه اتحادیې د ملي پالیسۍ رئیس دی وایي د هغوی سازمان په ایالتونو ژغ کوي چې ځوانانو ته تر څو چې عمرونه 21 کلونو ته نه وي رسېدلي باید د سیګریټو د اخیستو اجازه ورنه کړي، ځکه چې زیاتره کسان هغه وخت سیګریټ څکول پیلوي چې عمرونه یې ډېر کم وي. تر اوسه دا کار د امریکا په 15 ایالتونو کې عملي شوی دی. هغه وایي
But what it really does is it cuts off access for people 15 to 17 years old because they a lot of times they'll go to their older friends who are 18 in high school.
کدا سی و سی نو گټه به دا وی چې هغه ځوانان چې د 15 څخه تر 18 کال عمرونه لري هغه به سیګریټو ته لاسرسي ونه لري. په ډیرو مواردو کې هغه خپل دوستانو ته ورزي چې د وړي کچې په شونځي کې دي او عمرونه 18 کال وي، نو دا غي سره اخلي. خو د دې امکان ډیر کم وي چې دوی د هغه ځوانانو سره ناسته ولاړه ولري چې عمرونه د 19، 20 او 21 کلونو پورې وي. کیر وایي که دا کار وسي نو دا به سیګریټو ته د تنکي ځوانانو لاسرسی نور هم راکم کړي. دغه راز په سیګریټو د مالیې لوړول هم یوه لار ده چې ځوانان ونسي کولی چې وایخلي. د 2003 کال راهیسې د امریکا د سږو اتحادیې په ایالتونو فشار راوړی چې ماشومانو ته دا باید ډېر ګرانه کړي چې سیګریټ وڅکوي. باید د کار په ځایونو کې د سیګریټو څکول منع سي او داسې پروګرامونه او خدمات معرفي کړي چې خلک د سیګریټو څکول پرېږدي. کیر وایي اوس هم ډېر څه کول پکار دي. اوسمهال 8.5 میلیونه امریکایان سیګریټ څکوي او هر کال 500 000 امریکایان د سیګریټو د څکولو له وجې چې کومې ناروغۍ ورته پیدا کیږي د هغې له وجې مري. که څه هم په تاریخي لحاظ د سیګریټو د څکولو کچه کمه سوې، خو بیا هم دا په امریکا کې د هغو مړینو او ناروغیو چې مخنیوی یې کېدای سي لویه وجه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د مور شیدې چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه او صحي خواړه ګڼل کیږي، چې د راز راز مرزونو په مخنیوي او د ماشوم په سالمه وده کې ډیر مهم رول لري، او ماشوم ته د مور شیدې ورکول یوازنی ماشوم ته نه بلکې د مور سره هم د ډیرو مرزونو په مخنیوي کې مرسته کوي. میندو ته د شیدو ورکولو په ګټه مو د ملالۍ زیږنتون له سرطبیبې ډاکټرې حفیظې عمرخیل سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
که په پیل کې د مور د شیدو د ګټو په اکله وایي چې د مور شیدې څه ګټې لري؟
خپله هغه عاطفي د مور او د ماشوم روابط چې دي هغه تقویه کوي، او هغه احساس چې کوم ماشوم ته مخې کوي هغه پیدا کوي خپله ماشوم ته، او یعنی په خپله د مور شیدې یو تکمیله او غني غذا د ماشوم ته ورکول کېږي. خپله کم وخت یا کموالی د سرطان د سیدي یا سرطان د پستان ده، او هم کموالی سرطان دی خلاصی دی هغه انجونی تی ولادت کیگی، یعنی هغه نوزادان تی به جنسیت ماشوم به جنسیت انجونی کموالی دی سرطانو ده، هغه ماشومان تی په مایندی کولی تی خپلی دی مور پر شدو بانی تغذیه کی هغه دیر متحرک کوی او اکسیفی همیشه پر دسترس کیری دا شده، او بل باعث تی تکمیل دی سیستم دی خپل معافیت دی ماشوم کیگی، تی هغه سیستم دی معافیت یعنی پر ضرور دا تی انتیبادی ولری، او خپل مور شده هم آسان دی او سهل هضم دی، یعنی پر ایر آسان از تو غبانی هضم کیگی.
غیر لدینه چې د ماشوم د پاره د مور شیدې دومره ګټه لري، خپل مور ته څومره ګټه لري؟
مور ته هم ګټه ورده په قسمت د سرطان د تخمدانو کې، سرطان د رحم کې، سرطان د خپل سیدیا یا پستان کې، هم دا رقم د کموالی د وزن له خاطر او د خپل تنظیم او ترتیب د خپل هورمونو یا جوړول د خپل سیستم د ایمیونیتی یا معافیتی ماشوم ته او مور ته، او غیر لغنه نور دا همیشه آماده ده کیدای سی چې بدون د دینه چې کوم خطر ولري دوی ورکوندي شده، یعنی کولای سی چې تر دو کالو پورې حداقل یو مور ماشوم ته شده ورکا. اکثر داسې هم تصادف کېږي چې میندې بالدین باوجود دینه چې هم ماشوم ته شده ورکوي امیدواره دي، نو کولای سی چې کوم مانع یا مشکل ونه لري فقط دوی د نگار خوړونه ځان تقویه کاندي چې هم ماشوم ته شیدې ورکاندي او هم هغه ماشوم چې په ګیره باندې راځي تر څو چې ولادت وکړي هغه ته هم شیدې ورکاندي.
کېدای شي دا پوښتنه به د ډېرو میندو سره وي چې هغه میندې چې غواړي خپل ماشوم ته تر ډېر وخته شیدې ورکړي مګر خپل شیدې نه لري، هغوی څه وکړي څه وخوري چې خپل شیدې ډېرې شي چې هم ماشوم تغذیه شي او هم ګټه مور ته ورسیږي؟
اول خو له نگار خوړونه باید کافي مواد غذایی یا مایعات واخلي، دویم بودی دا چې باید میندې په فامیل یا کورنۍ چارې کې ته ورسپارل کېږي هغه سترس ونه لري، یعنی تشویش ونه لري، له نگار صحي نه روحي رواني را غودي هر څومره چې آرام واوسي هماغنه ماشوم کولی سي چې ښه وساتي، زرد شیدې ورته ورکاندي، وخت زرد شیدې ورکړي خامخا شیدې پیدا کېږي.
په دې اکله د میندو د پوهاوي لپاره کوم کارونه ترسره شوي؟
بله، اوس ته په دستورجات زه خبرم په تور مثال خپله د مونږ روغتون کې بخش د کونسلنګ مونږ لرو، یعنی هغه صحي مشورې کورنیو ته ورکول کېږي چې له چوشک نه باید استفاده ونه کړي چې نن ثابت شوی ده، یعنی قاتل د یو ماشوم عبارت له چوشک نه دی، هغه نه یا شیشهی بوتل نه باید استفاده ونه سي، هغه مشورې دي چې دوی ته هر وخت هر سهار ورکول کېږي ستا او دې خبرې دي باندې، او زور باید زه تر زره حامل ونه نیسي په طور مثال، او دایم باید تا حد یقل ته شپږو میاشتو پورې له شیدو نه باید استفاده وکړي، له سبزي نه میوه نه دینه باید زیات استفاده وکړي، مخصوصا غوښې نه لبنیاتو نه خصوصا سبزي او میوې نه باید زیات استفاده وکړي، چې کولی شي چې دا د مور په شیدو زیاتولو باندې هم دا ډېره ګټه لري او تاثیر لري، او حبوبات دي همدغه رقم ډېر باید ډېر استفاده وکړي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
سپینې مڼې د پنجشنبې په ورځ د مهاجرو په باره کې د مصالحې په حیث یو چوکاټ خپور کړی چې اوس په کانګرس پورې اړه لري چې منی یې یا یې ردوي. د امریکا ژغ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د یو اشاراته میلیون ځوان مهاجرو لپاره به چې په امریکا کې د ډریمرز یا خوبلیدونکو په نامه یادېږي خپل کورنۍ او په کوچنیوالي کې دلته راوستي وو د تابعیت اخستلو د لاروي او شرایط به ورسره هم ملګري وي. د سپینې ماڼۍ نتاقه سارا حکابي سندرز وای
This framework will fulfill the four agreed upon pillars: securing the border and closing legal loopholes, ending extended family chain migration, canceling the visa lottery, and providing a permanent solution on DACA. After decades of inaction by Congress, it's time we work together to solve
دغه چوکاټ به هغه څلور ارکان چې موافقه پر شوې ده بشپړ کړي چې په دې کې د سرحد امنیت، قانوني خالګه، د هغه مهاجرت پای ته رسول چې د کورنۍ په ارتباط کې، د ویزې د لاټري پای ته رسول او د ماشومانو دراتک په باره کې دایمي حل شامل دي. د کانګرس د کلونو کلونو د نه اقدام نه وروسته اوس د وخت رسیدلی دی چې موږ په ګډه دغه موضوع د تل لپاره حل کړو. د هغو کسانو لپاره چې د ماشومانو د راتلو د ځنډولو د اقدام په اساس ورته اجازه ده چې په امریکا کې واوسیږي او همدارنګه د نورو لپاره چې عین شرایط ولري د لسو نه تر دولسو کالو پورې وخت نیسي چې تابعیت واخلي او شرط یې کار کول، تعلیم او ښه اخلاق دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو وختو کې په دغه پیشنهاد باندې سرسری نظر ورکړ چې خبریالانو ته وویلې دوی باید دغو ماشومو مهاجرو ته چې د ډریمرز په نامه هم یادېږي ووایي اندېښنه مه کوئ. د ټرمپ ادارې د سپینې ماڼۍ د مهاجرت د اصلاح او د سرحد د امنیت په باره کې چوکاټ د تقسیم اوقات نه څلور ورځې د مخه ناڅاپي اعلان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سنګال د پایتخت شاروال چې شای د 2009 کال د جمهوریت ریاست ته هم ځان کاندید کړي د اداري فساد او رشوت خوري په قضيه کې محاکمه کیږي. نور تفصيل د امریکا جغ د خبريالي سوفیا کریستین په رپورت کې واوري.
د سنګال د پایتخت ډاکار خاروال خلیفہ سال چې د تیر یو کال راهیسې بندي دی د فساد په تور له محاکمې سره مخامخ دی. د قضيه سیاسي بڼه لري ځکه هغه د جولای په میاشت کې د ملي شورا د یوې څوکۍ لپاره وټاکل شو او د 2019 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ورته د یو کاندید په سترګه کتل کیږي. اوس د ټولو سترګې دغه محکمې په لور دي چې په دې ونې کې د سال په حق لا فیصله کوي. دا د هغو خلکو غوښنه دي چې د سیشن په ورځ د ډاکار په عمومي محکمه کې د خلیفہ سال دراتګ لپاره انتظار کاوه چې د خار یو محبوب خاروال دی او اوس د فساد په یو قضیه کې د خپل ځان دفاع کوي. سال د 2011 او 2015 کالونو ترمنځ د 43 میلیون ډالرو د اختلاس کولو په تور د تیر کال د مارچ میاشتې راهیسې بندي دی. پر هغه په جرمونو کې د لسلرلو، د اسنادو تحریفولو، د پیسو پرمنځلو او د جال کولو تورونه هم لګول شوي دي. د هغه لخوا په ضمانت د پریښودلو غوښتنه هم رد شوې ده. چارواکي وایي چې د سال نیونه د فساد په خلاف د رواني مبارزې یوه برخه ده، خو د انتادیوب په څیر د هغه پلویان بیا بل شان نظر لري. هغه وایي
الا د امبیشن پور اټ پریزیدان ان نو اوسی نو سوم ډیریر لوی.
خلیفہ د جمهوریت ریاست خوبونه درلودل او موږ دلته د دې لپاره راغلی چې ملاتړ وکړو. نو همدا وجه ده چې ولسمشر مکی سال هغه بندي کړای دی. د سال وکیلانو دغه اقدامات وغندل او ادعای وکړه چې له یو لړ اساسي حقونو سرغړونه شوې ده. مایتر سیدو دایان د خلیفہ سال یو وکیل دی. هغه وایي چې د لمړنیو پلاتونو په ترڅ کې هغه ته د مدافع وکیلانو د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
پر ایگزامپل لا ویولاسیون د سون ایمونیټی پارلمانټر
یو عادلانه محاکمه یو لړ نړیوال معیارونو ته اړتیا لري او سنګال باید دغه معیارونه تضمین کړي. خو د حکومت سرنوال بیا د تورونه رد کړل او داسې وویل
comme j'ai l'habitude de dire les délinquants au col blanc ont l'habitude
د دفتر مجرمین لدی سر روغ دي چې طرز عملونه به اعتبار کی او خلکو ته دا باور ورکړي چې ګنې د بشري حقوقو درناوی نه کیږي. تر اوسه باندې کېدو د خلیفہ سیال حیثیت ته تاوان نه درسولای. د هغه ګوند 13 جولای په میاشت کې په محلي شورا کې هم وڅوکي غټلې دي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ساس په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.